کومو په پروګرام کې زمیل کوربه يم چې د تخنیک په برخه کې طاهر روشن سره ملګرتیا کوي. نن پنځشنبه د عقرب 28 چې د نومبر له 12 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به ووري چې د امریکا ولسمشر له مهمو پوځي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان په اړه پر ستراتیژي خبرې کړي. نور راپورونه او مطالب هم لرو. په پیل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره وکتل او د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د تعلیمي مهارتونو د ارزونې په نوم د نوې پروګرام په تطبیق کې د ښوونکو معاشونه لوړوي. د جرمني یوې محکمې پرون یو سړی د یوې امیندوارې مصري مېرمنې د قتل په جرم په عمري قید محکوم کړ. نومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره وکتل او د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي ورسره خبرې وکړې. سپینې مڼې وایي اوباما په دې اړه چې آیا افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره تر 40,000 پورې نور عسکر واستوي کنه یوې پریکړې ته نږدې شوی دی. دا د افغانستان د ستراتیژۍ د څېړلو په اړه له خپلو پوځي او سیاسي لوړ رتبه سلاکارانو سره د اوباما اتمه غونډه وه. د دې ستراتیژۍ د څېړلو سره سم په امریکایانو کې له دغې جګړې ملاتړ مخ په کمېدو دی او هم ډېری امریکایان د دې جګړې په اړه د اوباما اقدامات نه تاییدوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پرون وویل اوباما غواړي دا په ډاګه کړي چې له افغانستان سره به د امریکا ژمنې دایمي نه وي. د سویډن پاوز پرون وویل چې د دوی 15 سرتیري هغه مهال ټپیان او افغان ترجمان ووژل شو چې موټر یې د افغانستان په شمال کې د سړک د سر پر ماین وخوت. له سټاکهولم څخه د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د سویډن د پاوز ویندوی توربیرون ګوستافسون وویل دا پوځیان د چهارشنبې په ورځ د مزار شریف ښار د لویدیز په 40 کیلومتري کې غالبا بلخ ولسوالۍ کې په ګزمي بوختل چې په لار کې بم پرې وچاودید. هغه وویل چې 15 تنه ټپي شوي سویډنیان نږدې سیمه ییزو روغتون ته د درملنې لپاره ولېږدول شول. د هغوی روغتیایي وضعیت تر دې دمه څرګند نه دی. سویډن د ناتو تر مشرۍ لاندې په نړیوالو ثلثاتو ځواکونو کې حاضر دمه 455 سرتیري لري چې اکثرا د افغانستان په شمال کې دېره دي. جاپان ملګرو ملتونو ته د خپلو 5 میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې به په افغانستان کې لګول کېږي. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اعلان شوه. جاپان ویلي دي چې دغه 5 میلیارد ډالر به په جګړه ځپلې افغانستان کې لګوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جاپان د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي دا یو مثبت پرمختګ دی. مون له نورو هیوادونو هم هیله وکړه چې دغه لار دې تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د جاپان ستاینه وکړه چې دوامداره همکاري کوي او له افغانستان سره په مرسته کې متحد پاتې شوی دی. جاپان د افغانستان او پاکستان له مهمو مرستندویانو څخه دی چې له افغانستان سره د مرستې دغه اعلان د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا استایل شوی. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جاپان ته سفر وکړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې راغلي له جاپان سره موږ قوي اتحاد لرو. په دې کتنه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د جاپان د دوامداره همکاریو پر دوام خبرې وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د تعلیمي مهارتونو د ارزونې په نوم نوی پروګرام اعلانوي. له دې پروګرام سره سم چې د یکشنبې په ورځ به تطبیق شي د 42,000 ښوونکو معاشونه له 6,000 تر 21,500 پورې لوړیږي. د پوهنې د وزارت ویندوی آصف نن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې د ښوونکو د مهارتونو له ارزونې وروسته راتلونکي کال د 1,15,000 نورو ښوونکو معاشونه هم لوړ کړي. څارونکي وایي چې د دې پروګرام له تطبیق سره به تکړه او ماهر کسان د پوهنې وزارت ته زیات جذب شي او ورسره به تعلیمي سویه لوړه شي. یاد دي وي چې د راتلونکي شنبې په ورځ تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې به د دې پروګرام په باب د پوهنې وزارت چارواکي په تفصیل رڼا واچوي. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون افغانستان پولې ته څیرمه د سړک د غاړې بم چاودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د نهو غړو د وژل کېدو او په یو بله جلا پېښ کې د 2 نورو عسکرو د وژنې خبر ورکړ. چارواکو وویل بم د مهمندو په سیمه کې ګالاني ښار ته نږدې د ملیشو پر کاروان وچاودېد چې له نهو ملیشو سربېره یو لاروی هم پکې ووژل شو. دغه راز 2 نور عسکر هم په همدې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي ایران بل خپل اټومي تاسات څخه دفاع وکړي. دولتي خبری رسنیو د احمدی نژاد له قوله ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام مخه نشي نیول کېدی او تهران په اوس وخت کې د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره په لوړه سطح همکاري کوي. احمد نژاد وویل ایران د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د وړاندیز په ګډون چې د هیواد د اړتیا وړ یورانیم د غني کېدو لپاره بهر ته استول کیږي له یو شمېر مهمو مسایلو سره مخامخ دی. پرون روسیې له ایران وغوښتل چې دې وړاندیز ته د مثبت ځواب ووایي. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران دې ته تیار دی چې د یمن له حکومت سره د امن په راوستو کې مرسته وکړي. منوچر متکی دغه راز د یمن له حکومت سره چې د هیواد په شمال کې د شیعه یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي د سولې او ثبات په ټینګېدو کې د پراخې همکارۍ غوښتنه وکړه. دا وروسته له هغې چې یمن وړمه ورځ په خپله خاوره کې بهرنیو لاسوهونکو ته خبرداری ورکړ. د یمن حکومت ایران له شیعه یاغیانو سره په ملاتړ تورن کړی. وروسته له هغې چې شیعه یاغیانو له سرحد اخوا په سعودي عربستان کې حملې ترسره کړې سعودي ځواکونو یې هم تېره اونۍ د یمن په شمال کې پر سنګرونو بمباري پیل کړه. په همدې حال کې وړمه ورځ یمن او د امریکا متحده ایالاتو د پوځي استخباراتو او د روزنې په برخو کې د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړ. د جرمني یوې محکمې پرون یو سړی د یوې امیندوارې مصري ښځې د قتل په جرم د درزدن ښار په هغه سالون کې په عمري قید محکوم کړ چې پکې دا ښځه وژلې وه. دغې وژنې په اسلامي نړۍ کې د خلکو قهر او غوسه راپارولې ده. ډېری په دې باور دي چې مروا ال شیربیني په دې خاطر ووژل شوه چې پړونه یې په سارو. د هغې قاتل 28 کلن الکساندر وینست جرمن چې په خټه روسی دی په خپل جرم اعتراف کړی دی چې د چړې په ګزارونو یې شیربیني وژلی ده. خدای هم ویلي چې دغه عمل یې له مخکني پلان سره سم نه دی کړی او تر شا د بهرنیانو ضد انګیزه نه وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن مخکې له دې چې آسیا ته خپل سفر پیل کړي په امریکا کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د اقتصاد د بیا رغونې په اړه وینا وکړي. په امریکا کې د بیکارۍ سطح تیره میاشت په سلو کې 10.2 ته ورسېده. دا په څه باندې شپږویشتو کلونو کې د بیکارۍ تر ټولو لوړه فیصدي ده چې د اوباما پر ادارې فشار زیات کړی چې د بیکارۍ پر ضد جدي مبارزه وکړي، که څه هم نښې نښانې د اقتصاد د ښه کېدو ښکارندویي کوي. د اوډ افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. په روانه خبرونه کې به اوري چې د امریکا ولسمشر له مهمو پوځي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان پر ستراتیژي خبرې وکړي. روسیا وایي افغانستان ته د زیاتو ځواکونو لېږل د دې هېواد له امن سره مرسته نسي کولی. د خبریالانو د ملي اتحادیې چارواکو د اطلاعات او کلتور پر وزارت انتقاد وکړ. نور راپورونه مرکې او مطالب هم لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو سویو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم خپرېږي. قدرمن اوریدونکو د ماشام تر 8 بجو د خبری مطالب او راپورونو ترڅنګ زین 19 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د 10 بجو په خبرونه کې په یو ګردی میز کې د افغانستان پر روسي وضعیت بحث اوري. د غرمې له 12 تر 2 بجو په پروګرام په دوو پروګرامونو کې خپل خوښ کړي سندري اوري. له 3 تر 5 بجو د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي چې په نننی پروګرام کې د پوهنې وزارت د نوې پروګرامونو په اړه خبري کوي. دغه وزارت غواړي د شوونکو یا معلمینو معاشونه زیات کړي. تاسو هم په پروګرام کې ګډون کولای شئ. د ټلیفون شمیرې هماغه وخت اعلان یې جده هم روانی خبرونه لومړی رپورت. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره وکتل او د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي اوباما په دې اړه چې آیا افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره تر 40,000 پورې نوي عسکر واستوي کنه یوې پریکړې ته نږدې سوی دی. د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ د څېړلو په دوام د اتمه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو نوی سروې ښیي چې ډېری امریکایان وایي دغه جګړه ښه پر مخ نه ځي او روان زیات پاړه د اوباما اقدامات ورته د تایید وړ نه دي. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره به د امریکا ژمنې دایمي نه وي او د کابل حکومت په کار ده چې په حکومتي سیستم او ادارو کې سمون راولي. فرانس پرس خبري اژانس وایي دا ټکی یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې له پوځي چارواکو سره د اوباما د غونډې په اړه معلومات ورکول څرګند کړ. دې چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ولسمشر اوباما په دې باور دی چې موږ باید د افغانستان حکومت دا په ډاګه کړو چې دغه ژمنې به د تل لپاره نه وي او زیاته کړه چې د امریکا د خلکو د کلونو پراخې پانګونې وروسته د افغانستان حکومت هم په کار ده چې زموږ دیو بریالی شریک په توګه په اداره کې په یو مناسب وخت کې سمون راوستل یقیني کړی. په داسې حال کې چې په امریکا کې له دغې جګړې سره د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو دی، سپینې ماڼۍ په دې ټینګار کوي چې اوباما پر څلورو مختلفو انتخابونو غور کوي او وروستۍ پریکړې ته یې څو اونۍ پاتې دي. چارواکو ویلي چې دغه وړاندیزونه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد د جګړې پر پیاوړي کېدو او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر مختلفو شمیرو ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل یو له انتخابونو څخه چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز ادمیرال مایک مولن په ګډون د اوباما لوړ رتبه سلاکاران ملاتړ کوي، د هیواد ته تر 10,000 پورې د نورو عسکرو استول دي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې په دې اړه د اوباما دریځ څه دی. نوموړی به په دې هکله تر راتلونکو 9 ورځو پورې پریکړه ونه کړي، ځکه چې نن دی آسیایي هیوادونو ته 9 ورځنی سفر پیلوي. جمهوري غوښتونکي نوموړی په شک او تدید تورنوي، خو دی وایي چې وخت اړتیا لري څو یوه سمه پریکړه وکړي. د یوې نوې سروې له مخې چې د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا شوې او نتایج د چهارشنبې په ورځ خپاره شول، د افغانستان د جګړې په اړه د اوباما له اقداماتو د خلکو ملاتړ کم شوی. د دې سروې له مخې په نومبر میاشت کې په 36 کسانو د هغې اقدامات تایید کړي وو. په داسې حال کې چې په جولای میاشت کې په 49 کسانو په دې اړه مثبت نظر څرګند کړی و. دا سروې ښیي چې اوس په 50 کسان وایي په افغانستان کې جګړه پر مخ نه ځي. په 13 جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې ورته نظر یې درلود په 45 و.
اخو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر هم پرون ویلي دي چې د افغانستان ته د سلګونو نوي امریکایي سرتیرو لیږل د افغانستان ستونزه نسی حلولی. کارل آیکنبیری وویل افغانستان ته د زیاتو سرتیرو پر لیږلو جدي تحقیق کوي او دې ته ګوري چې د ولسمشر کرزي نوی حکومت د اداري فساد په وړاندې څنګه مبارزه کوي او د وسلوالو فعالیتونه څنګه مهاروي. خو زیات امریکایي چارواکي به په دې باور دي چې د افغانستان امنیتي مسؤلیت یې تر ډیره افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام پرون په مسکو کې وویل د عسکرو زیاتول افغانستان ته سوله او کراری نسی راوستلی. دغه چارواکي ویلي دي د اضافي عسکرو لیږل هغه وخت اغیزناک تمامیدای سي چې د دې اقدام تر څنګ ځینې نور مسایل هم په موازي ډول په پام کې ونیول سي. فرید عمر له مسکو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د عسکرو زیاتوالی کومه مثبته پایله نه لري او په هغه هیواد کې د ثبات د ټینګېدو لپاره اغیزمن نشي تمامېدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د 10,000 عسکرو لیږل به په هغه هیواد کې د ثبات لامل ونه ګرځي او په افغانستان کې به وضع عادي حالت ته راونه ګرځي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت رسمي ویان اندري نستینکا څرګند کړی دی. دی وایي د عسکرو زیاتوالی یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د عسکرو د لیږلو سره سم لازمه ده نور مسایل هم په ټولیزه توګه پر مخ ولاړ سي، چې هغه د افغانستان د ملي اردو روزل دي چې وکولای سي د ماربیو فعالیتونو د پر مخ بیولو جوګه سي او همداراز د مخدره توکو سره اغیزمنه مبارزه چې د مخالفینو مالي سرچینه تشکیلوي. د روسیې دغه ډیپلوماټ وایي چې د ترهګرۍ ضد جګړه نه کاله مخکې په افغانستان کې پیل شوه چې تر اوسه پورې دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې په هغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو 10,000 عسکر موجود دي. اندري نسترینکا وایي په افغانستان کې امنیتي وضع ورځ تر بلې په خرابېدو ده. د مثال راوړ او ویې ویل چې سږ کال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره خونړی کال و او په دغه کال کې د وژل شوو کسانو شمېر زیات و. دی وایي که تېر کال په افغانستان کې 295 تنه بهرني سرتیری په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي، خو د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 4,68 تنو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال په پسرلي کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته 20,000 عسکر ولیږل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 68,000 تنو ته رسیږي. د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او د امریکایي لشکرو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټال د 40,000 عسکرو غوښتنه کړې ده، خو د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې هېڅکله به افغانستان ته د ځواکونو په استولو کې له تلوار او بیړي کار وانخلي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
افغانستان ته د اضافي عسکرو پر لیږلو د مسکو عکس العمل د فرید عمر پر رپورټ کې. د ناټو عمومي منشي پرون ویل چې دای هیله لري د ناټو تړون غړي هیوادونه به د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې لپاره نور امکانات برابر کړي. د ناټو د سرمنشي د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له لندن څخه د رويټر خبري اژانس د راپور لمخې اندرس فوغ راسموسن پرون د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره تر کتنې مخکې وویل موږ ته په کار ده چې نور افغان پوځیان او پولیس وروزو. د دې کار لپاره هیله لرم چې د تړون غړي به په افغانستان کې زموږ د روزونکي ماموریت لپاره زیات امکانات برابر کړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی راسموسن نن په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره وویني چې حکومت یې د افغانستان د ماموریت په خاطر تر زیات فشار لاندې دی. راسموسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ناتو غړي به افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو ژمنه وکړي وویل تر اوسه پورې په دې باب چا ژمنه نه ده کړې. هغه په عین حال کې وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو لپاره د پرسونلو د روزنې او پوره تجهیز په خاطر پیسو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې حاضر دمه 15-20 زره ځواکونه برخه لري چې لویه برخه یې د امریکایي ځواکونو ده. ناتو همداراز له نورو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دې ماموریت پر وړاندې د ولسي ملاتړ له کمېدو سره سره ځواکونه واستوي. د برېتانیا صدر اعظم ویلي دي چې افغانستان ته د 1500 نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي. خو د ناتو سره منشي د پښتنې په ځواب کې چې آیا له بریتانیا څخه به تر دې زیاتو ځواکونو غوښتنه وشي وویل فکر کوي اوس تر وخت مخکې ده چې د دقیق شمیر په اړه څه ووایي. هغه زیاته کړه موږ اوس د ناتو تړون له 28 غړو هیوادونو او د غراز له 15 نورو هیوادونو سره چې په ایساف کې برخه لري کوټلې سلا مشورې کوو.
زیندر سنگ مجبور د آزادۍ رادیو دی ایپ ایم موجو کی سل آشاریا پینزو سپو کی آورم
ازادي لري ته غوښتست. په کابل کې د امریکا سفیر د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي او په دې هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو مقامات وایي چې افغاني تولیدات او محصولات معیاري سي نو دوی به ورڅخه ډیره استفاده وکړي. د افغانستان د خصوصي سکتور مسولانو پرون په دې اړه جوړه شوې غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به هڅه وکړي د دې هیواد کورني تولیدات او محصولات معیاري او په دې برخه کې ظرفیتونه اوچت کړي. په دې وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې میشتو بهرنیو ځواکونو د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو څخه د ټیټ معیار له امله کم استفاده کړې ده.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له تولیدونکو څخه وغوښتل چې خپل تولیدات او محصولات معیاري کړي تر څو په دې هیواد کې میشت بهرنیان ورڅخه استفاده وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د پنځشنبه په ورځ په دې حقله جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولینو هم پکې برخه اخیستې وه د افغاني تولیداتو په معیاري کېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې دوی چمتو دي له افغاني تولیداتو او محصولاتو څخه په پراخه کچه استفاده وکړي. ښاغلی آیکنبری څرګنده کړه چې د امریکا د نوې پالیسۍ پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د افغاني تولیداتو د اخیستلو او په کارونو د افغانانو د ګمارلو اندازه زیاته شي.
کوم زیاتوالی چې د افغاني تولیداتو په اخیستلو کې رامنځته شوی ورڅخه خوښ یم. پوهیږم چې په دې برخه کې موږ ډیر کار کولی شو او ورته ژمن هم یو. د امریکا متحدو ایالاتو د افغاني شرکتونو د تولیداتو د ډیر اخیستلو پالیسي جوړه کړې او هڅه کوي چې پلی کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر وویل چې اوس مهال د امریکایي ځواکونو ډیر قراردادونه له افغاني شرکتونو او کمپنیو سره کیږي چې مالی ارزښت یې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. خو ښاغلی بیری څرګنده کړه چې ښایي د اندازه په راتلونکي کال کې 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وطاق د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره د کورنیو تولیداتو او محصولاتو معیاري کېدل اړین بولي او وایي چې هر تولیدونکی او خصوصي سکتور چې په دې برخه کې کار کوي باید په وړ کیفیت تولیدات او محصولات بازار ته وړاندې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د عامل هیئت رئیس محمد قربان حق جو وویل چې په راتلونکي کال کې به بهرنی ځواکونه او نړیوالې مؤسسې خپل 10% اړتیاوې له افغاني تولیداتو څخه ترلاسه کړي.
تجربه 7 سال گذشته نشان داده کې افغانای توانایی دارن.
د تیرو کلونو تجربه دا ښودلی چې افغانان دا توان لري او په ډیرو مواردو کې د بهرنیانو له غوښتنو او معیارونو سره خپل تولیدات برابر کړي. مکتمل روچه خصوصي سکتور په دې برخه کې لازمه هڅه وکړي او په 2010 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو 10% د اړتیا وړ مواد له افغاني تولیداتو څخه برابر شي.
دا مهال په افغانستان کې لزګونه تولیدي شرکتونه فعالیت لري خو ویل کیږي چې دوی لا هم د خپل ضرورت وړ موادو یو برخه له بهرنۍ هیوادونو په خاص ډول له پاکستان څخه راوړي. داسې انتقادونه هم شته چې ګوند د افغاني شرکتونو تولیدات او محصولات ټیټ کیفیت لري او د تولید په په برخه کې د دغو شرکتونو د ظرفیت چټوالی د دې سبب ګرځیدلی چې تولیدات او محصولات یې د خرڅلاو ښه بازار ونه لري.
اخو د افغانستان د مالی وزارت د آسیا له پراختیایي بانک سره د شاوخوا 98 میلیونه ډالرو په ارزښت یو نوی تړون لاسلیک کړ. دغه مرسته د 3.3 میلیونه ډالرو د مرستې لومړنۍ برخه ده چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د افغانستان د اوبو لګونې د سیستم د بیا رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. اجمل ترمن تفصیل لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دغه مرسته به په یوې ډېرې اړینې یعنې د اوبو لګولو د سیستم په بیا رغونې ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر محمد عمر زاخیلوال چې د چهارشنبې په ورځې په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک کولو په غونډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د دغه 2.8 میلیون ډالرو مرستې په سلو کې 93 مرسته د آسیا د پراختیایي بانک لخوا شوې ده او پاتې نوره د انګلستان هیواد مرسته ده. ښاغلي زاخیلوال د دغه مرستې د لګولو د پروسې په اړه وویل: زغوانم په تفصیل سره تاسو ته وایم، 4.3 میلیونه به د بلخ پروژو ته ورکړل شي، 25 میلیونه یې ننګرهار ته، 2.1 میلیون یې د آمو سیند د غاړو د جوړونې لپاره، 9.3 میلیونه به یې د دوو وزارتونو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، 3.3 میلیونه یې د هلمند د پروژې د ماستر پلان لپاره او 8.8 میلیونه به یې هم د احتیاط لپاره وساتل شي. ښاغلي زاخیلوال دغه شان وویل چې دغه مرسته د 303.3 میلیون ډالرو مرستې لومړۍ برخه ده چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د افغانستان د اوبو لګونې د سیستم د بیا رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر آصف رحیمي دغه خبری غونډې ته وویل چې د دغه پروژې عملی کار چې راتلونکي کال به پیل شي د کرنې د سکتور په برخه کې به ګټور رول ولوبوي. دغه شان په کابل کې د آسیا د پراختیایي بانک رئیس کرک استنفنس خبریالان ته وویل چې د دغه بانک زیاته برخه مرسته د افغانستان د بنسټونو د جوړولو په برخه کې ده. دی وایي موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرنې سکتور د دغه هیواد په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او موږ تر خپله وسه د اوبو لګونې د سیستم په ګډون د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مرسته کوو. هیله من یو دغه پروژه په ګټوره توګه پلی شي. د افغانستان د اوبو لګونې د سیستم د بیا رغونې په برخه کې د مرستو لومړۍ برخه په داسې حال کې دغه هیواد ته ورکول کیږي چې ګڼ شمېر کرنیزې ځمکې د اوبو لګولو د سیستم د نشتون له امله شاړې پاتې دي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اوبو لګونې د سیستم په بیا رغونې سره به د افغانستان د کرنې او اقتصاد سکتورونه هم وده وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پرون د کډوالو چارو وزیر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د دفتر استازي خپلې غونډې ته وربللی وو. په غونډې کې د افغان کډوالو د څو کمپونو استازو هم ګډون کړی وو او خپل شکایتونه یې واورول. په پای کې پریکړه وسوه چې د دولت یو لوړ رتبه هیئت به د یو ان ایچ سی آر د دفتر له استازو سره یو ځای پاکستان ته ځي او د کډوالو روانې ستونزې به د پاکستان له چارواکو سره شریکوي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په پاکستان کې د پلی او درګې د کمپونو د استازو د شکایتونو له اوریدو او د کډوالو د راستنولو د چارو د وزیر له سرګندونو وروسته پریکړه وکړه چې د دولت یو لوړ پوړی پلاوی د راتلونکي یک شنبه تر ورځې پورې پاکستان ته ولاړ او د دې کمپونو د کډوالو ستونزې د پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عالم عزدیار وویل:
یک هیئت مختلط متشکل از شورای ملی، وزارت مهاجرین و وزارت امور خارجه باشه، ای با پاکستان برو و با مقامات مختلفه پاکستان صحبت بکنه.
یو غټ پلاوی چې د ملی شورا د کډوالو راستنولو او بهرنیو چارو د وزارتونو او د یو ان ایچ سی آر استازي پکې وي، باید د ضرورت لمخې ډیر ژر پاکستان ته واستول شي او له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ټولو ستونزو خبري وشي ترڅو له افغان کډوالو سره مرسته وشي.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په غونډه کې د پاکستان د پلی او درګې له کمپونو څخه د زرګونو افغان کډوالو استادو هم ګډون کړی وو. دوی ویل په یاد شو کمپونو کې کابو درې زره کورنۍ پرتې دي او پاکستانی پوځیانو د پلی لومړی او دویم نمبر کمپ په زور وران کړی او د درګې د کمپ افغان کډوالو ته درې ونۍ وخت ورکړی دی. د درګي د زنګل پټي د کمپ استازي حاجی یار محمد وویل
پاکستان هغه مسولین موږ ته دا ویل دي چې دلته تاسو د درګي کم زنګل پټي چي دي دا تخلیه کوي نو متاسفانه موږ دا غو مشران نام وختل چې جمع یخنی دا خودمره موږ سره مهرباني وکي چې موږ ته د 2010 مارچ په لسم پورې وخت راکې موږ په خپل خوخه او په خپل وطن ته ځو نو په دغه چمی کې زمنګ بچی دي ماشومان دي نو کور جوړول شو نه خټه کول شو نه را سره پیسې شته نه سره دغه امکانات نه را سره دغه وشته فالم دې نو دغه یو شپږ میاشتې هم موږ سره دغه یو گذشت وکي او زمنګ دغه مظلومانه سوال واوري
په غونډه کې به دې هم بحث وشو چې د افغانستان پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د درې اړخیزو مذاکراتو په پریکړو کې راغلي دي چې له پاکستان څخه به افغان کډوال په داوطلبانه او تدریجي توګه ایستل کیږي نه په زور او نه په ډله ییزه توګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر استازي نادر فرهاد وویل سره له دې چې د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ ودرېدلې ده خو بیا هم دوی کولی شي چې موقتي مرستې ورسره وکړي د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزیر کریم براهوي وویل چې دوی به رامنځته شوې ستونزه پرته له ځنډه د هېواد د استقرار له کمیټې سره شریکه او مرستو ته به یې تدابیر ونیسي ده وویل
کوشش ما ای است که ما بتوانیم از طریق یک هیئت منظمه که بخوایم روان کنیم
زمونږ هڅه دا ده چې د یو هیئت له لارې چې پاکستان ته لیږو پاکستانی چارواکي په دې قانع کړو چې افغان کډوالو ته دې په خپله خاوره کې د اوسېدو نور اجازه هم ورکړي او هغه کډوال چې غواړي هېواد ته راشي په ننګرهار کې به ورته د درې میاشتو لپاره د یو این ایچ سی آر په مرسته د اوسېدلو شرایط برابر کړو او بیا به یې نورو ولایتونو ته ورسوو
په غونډه کې دا هم وویل شول چې د پاکستان حکومت تر ډېره حده دا هم منلې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د قانوني پاتې کېدو موده تر 2012 کال پورې اوږده کړي غونډه د ملګرو ملتو له استازي هم وغوښتل چې له پاکستاني چارواکو سره دا موضوع هم پخه کړي دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي په موسم کې هم په پاکستان او هم په ایران کې افغان کډوال ګواښل کېږي چې ژر تر ژره د کډې په سر او د دوی خاوره دې پرېږدي خو په وروستیو شپو ورځو کې له پاکستان څخه رارسېدلي خبرونه وایي چې له افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا ناوړه چلند روان کارتونه سیرې او زندانونه ته اچول کیږي
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې او د آزاد رسنیو د ملاتړ یا د نوې ټولنې چارواکو د رسنیو د قانون د عملي کېدو غوښتنه وکړه د دغو ټولنو چارواکو پرون په کابل کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت پر چارواکو انتقاد وکړ چې د قانون له مخې د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون یو شمېر کمیسیونونه نه جوړوي تفصیل د حمیدې عثمان پر رپورټ کې
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې او د آزادو رسنیو د ملاتړ یا نای د ټولنې چارواکو په هیواد کې د رسنیو د قانون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه وښوده د دغو ټولنو چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پیوی خبري ناستې کې خبریالانو ته وویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت نه غواړي چې د رسنیو د کنټرول لپاره د رسنیو د نوي قانون له مخې یو شمېر کمیسیونونه جوړ کړي او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر تر مشرۍ لاندې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون چې قانوني بنان لري عمل کوي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز ویل چې څلور میاشتې کېږي چې د رسنیو نوی قانون د جمهور رئیس لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریدې کې خپور او نافذ شوی خو د عملي کېدو زمینې برابرې شوي نه دي عبدالحمید مبارز د رسنیو د نوي قانون د نه عملي کېدو د لاملونو په اړه وویل
زه فکر کوم چې یو علت د ماتلی د تطبیق د قانون دا و ځکه چې انتخابات نږدې و او حکومت ملي رادیو تلویزیون ته ډېر نیاز درلود چې د هغوی په طرف کې څه نشرات ولري تلویزیون رادیو د اجرایه قوې په ګټه و
بلخوا د آزادو رسنیو د ملاتړ یعنی د ټولنې مرستیال الهي وویل چې د امنیتي ارګانونو لخوا په خپل سر د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري او باید د رسنیو د نوي قانون له مخې د رسنیو عالي شورا او د ملي رادیو تلویزیون خپلو کمیسون جوړ شي لبل لور د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې چارواکو بیا ویل چې اوسمهال په هیواد کې چاپي رسنۍ د دولتي چارواکو او دولتي ارګانونو تر فشار لاندې دي او د دوی په وړاندې ناوړه چلند کیږي دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه خو د یادولو وړ ده چې د رسنیو نوی قانون شاوخوا څلور میاشتې مخکې په ملي شورا کې د وکیلانو تر څو میاشتنیو خبرو وروسته تصویب او د جمهور رئیس لخوا توشی او په رسمي جریدې کې خپور شو. دغه قانون نه فصلونه او درې څلوېښت مادې لري او په سیمه کې د بیان د ازادۍ د خوندي کولو له پلوه بېساری قانون ګڼل کېږي.
بل لوري ته د ننګرهار په یو شمېر ولسوالۍ کې پر خلکو د کرنیزو وسایلو د ویش لړۍ پیل شوه. له ننګرهاره پرې رپورټ لرو.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس محمد حسین ساپی د کرنیزو ټریکټرونو د توزیع په وخت ازادۍ راډیو ته وویل د بټیکوټ غنیخیلو او چپرهار جهادي قمندانانو ډایاک ته وسلې سپارلې وې او په عوض کې د کرنیزو وسایلو غوښتنه کړې وه. دا د اوس د دغه درې ولسوالیو کوپراتیفونو ته دیرش ارادي ټریکټرې ورسپاري.
په دې کې دیرش ارادي ترکتورونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي دي او نور هغه ضروري ملاقاتو سره چې له دې سره ترشرونه دي هغه نوپال او سیپال او ټول ضروري ملاقاتو سره منګه د ډایاګ د برنامه په ملاتړ او د وزارت د کلو بیا د رغونې د وزارت په مستقیمه همکارۍ سره منګه د درې ولسوالۍ چې غنی خیل چاپیار او بټیکوټ ولسوالۍ د کوپراتیف غوړه ته د قانونو ته بزګرانو ته منګه دا په وړیا توګه په اختیار کې ورکړ. چون د ننګرهار ولایت پنځلس ولسوالۍ د سولې په نامه یادې شوې نو له همدغه برنامو څخه چې په خپله خلکو د دغه پروژو انتخاب کړی و نن عملا دا پروژه دوی ته په برابرداري ته سپارل شو.
ننګرهار ولی ګل آغا شیرزی دغه مراسم په وخت ازادي راډیو ته ویل په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې بیلابیلو نړیوالو مرستندویو ټولنو د کرنې د پراختیا لپاره دیرش میلیون امریکایي ډالر مرسته لګولې ده. د ویل
زراعت په بس کې په خپل د محترم زراعت له ریډ زراعت اقتصادي په ټلو خاصه تقریبا د یو کال په شاوخوا کې دیرش میلیون ډالر کومکونه د ننګرهار سره سوي دي او دا ډور کومکونه ان شاء الله روان دي او دا د هغه ډایاک کوبک دي چې دا درو ورسولیت اوس ان شاء الله سوالیتون چې د ډایګ پروګرام سره تر سوالې غوته به نور کوم کو نو وس
ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ یو قومي مشر غلام سخی شینوارې د ټراکتورونو تر اخیستو وروسته وویل
مونږ د دغه خلکو نه هر چا دغه کومک چې کړی وي د نه مونږ شکریا کوي. بیا خصوصا د زراعت نه نو مونږ د زراعت نه ډیره مننه دسی کوو چې دې کې زراعت ډیر علي زلي کړی دې کې خواري کړی زمونږ یو سوال زلي بي ځای اعلان نړي.
ننګرهار بسګر او سیمیز مشران وایي کو حکومت د کرنې په برخه کې خپل ژمنې پوره نو خلق کوکنار نه کری او د امنیت په تامین کې به هم مرسته وکړي.
اته بجه او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری را سره په استودیو کې د مهمو خبرونو لاندی سره
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره وکتل او د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي ورسره خبرې وکړې. د سویډن پوځ پرون ویل پینځه سرتیری هغه مهال ټپیان او افغان ترجمانی ووژل شو چې موټر یې د افغانستان په شمال کې د سړک د سر پر ماین وخود. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون له افغانستان سره د جاپان د پنځو میلیاردو ډالرو نوې مرستې هرکلی وکړ او ویویل چې دا یو مثبت پرمختګ دی او نورو هیوادونو هم هیله کوي چې دغه لارې تعقیب کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د تعلیمي مهارتونو د ارزونې په نوم د نوي پروګرام له تطبیق سره سم د ښوونکو معاشونه لوړوي. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون افغانستان پولیس ته څیرمه سړک د غاړې بم چاودنه کړې. پاکستان د امنیتي ځواکونو د نهو غړو د وژل کېدو او په یو بل جلا پېښ کې د دوو نورو عسکرو د وژنې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد وایي ایران به له خپلو اټومي تاسیساتو څخه دفاع وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران دې ته تیار دی چې د یمن له حکومت سره د امن په راوستو کې مرسته وکړي. د جرمني یوې محکمې پرون یو سړی د یوې امیندوارې مصري ښځې د قتل په جرم په عمري قید محکوم کړ. شمالي کوریا وایي جنوبي کوریا به پر بیړیو د ډزو په خاطر ډیر تاوان وګالي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن مخکې له دې چې آسیا ته خپل سفر پیل کړي په امریکا کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د اقتصاد د بیا رغونې په اړه وینا وکړي.
ټاکل سوی ده د کندز په شیرخان بندر کې یو صنعتي پارک جوړ سي. په دې اړه او دا چې په کندز کې امنیتي وضعیت څنګه دی د ازادي راډیو خبریال د کندز لوالي انجینر محمد عمر سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې په کندز کې د جوړیدونکو صنعتي پارک په اړه د کندز ولی وایي
پارکونه چې تقریبا په 460 هکتار ځمکه شیرخان بندر ته نږدې موږ ځمکه تقریبا نقشه کړې ده. مرکز کارونه ټول خلاص دي، پیسې طرف وزارت تجارت نا تحویل سوی دی یعنی تقریبا هغه کار آماده ده صرف اوس ارتباط دی ته لري چې دغه انتخابات چې مخکې وو طبعا نو په دې وخت کې دا کار نه کېدل موږ امیدوار یو چې د شیرخان د بندر شارک او دغه د صنعتي پارکونو شارکونه دا باید موږ ډېر زر توضیح کړو تر څو هم اشتغال ده هم رشد اقتصادي ده ټولو مواردو ته چې تجاران زموږ مشکلات لري دا به مرفوع سي او دا به انشاءالله ډېر زر شروع سي یعنی کارونه یې تکمیل دي داسې خاص مشکل موږ نه لرو په
دغه صنعتي پارکونه د کندوز د پیداوارو په پام کې نیولو سره جوړیږي او که دا ده چې داسې عام صنعتي پارکونه دي هغه چې مواد له بهر څخه ورته راوارېدېږي
دا څومره چې د کندوز سرمایه داران یا خلک کولی شي د کسام واخلي او موږ دا امید لرو چې د افغانستان نور سرمایه داران هم په دې کسام واخلي لپاره د دې سر څومره موږ فراګیر کړو په هغه اندازې به د دې د رشد موقف به اضافه وي
یوه بله پوښتنه مې کوله چې په روان کال کې تر اوسه پورې چې شاوخوا نه میاشتې تېرېږي د بیا جوړونې په برخه کې په کندوز کې څه ډول عمده کارونه سوي دي حاج
موږ څه خل تاسو ته معلومه چې تقریبا څلور پنځه میاشتې امنیتي حالات د کندوز ډېر خراب وو موسسات حاضر نه وو چې ساحو ته ولاړ شي او بالاخره کار وکړي با وجود دې هم موږ تقریبا د $1 میلیون په ارزش باندې یو ویس پروژې له طریقه د انکشافي شورا په لاسوالیو کې ترسره کړې او په زمن کې د اوس فعلا د اختاش د خان آباد په مابین کې یو غټ پول ده چې ډېر ارزشه پول ده کار عملا شروع ده او دغسې بندې برخ د خان آباد ډېر زر شروع کېږي دغسې د چاردري د پل کار چې څو ورځې مخکې موږ افتتاح کړی ده او عملا باید دوه هفتې بعد د کار آغاز شي نو او په زمن کې د علی آباد و خان آباد په مابین کې که پل ده او سرک ده چې فعلا کار شروع ده او د ولایت د دفتر چې موږ اصلا ولایت دفتر یعنی رهایشي منزل یې نه لرول والی هغه هم کار عملا شروع دی او منزل ختم ده دوه منزل ته ځي نو دغسې وړې او غټې پروژې او په زمین کې 55,000 دهقانانو ته تقریبا یو بوجۍ غنم دوه بوجۍ تور کوټ یو بوجۍ سپین کوټ دا هم توزیع سوي دی په بدل د 400 روپیو مخصوصو کې
که یو څه د امنیتي حالاتو او د دې ساحې د اړتیاو په اړه معلومات راکړئ
امنیتي حالات خو تاسو ته معلوم سي واقعا دغه ډېر وخت کېږي کړکېچان و خوشبختانه دوه میاشتې کېږي چې امنیتي حالات نسبي ښه سوی دی عوامل دا ده چې د خلکو همکاري د دولت په څنګ کې زیاته وه څون طالبانو په دغه څو وخته کې چې دوی هلته اوسېدل خلک یې مکتبونه یې بند کړي وو استادان یې مړه کړو ډاکتران یې وژلي دي او د خلکو سبب د هزارو ازیت شوی دی په زور باندې عشر و زکات په زور باندې پیسې اخیستل وو خلک متنفر دي نو دا یو حرکت ضرورت لري امکاناتو ته اپراتیفي حالاتو ته ضرورت لري ولی متاسفانه په هغه شکل چې لازم دی هغه کومک تر اوسه موږ ته نه ده سوی ګرچې موږ درې ورځې مخکې ډېر یو خام 15 ورځو دپاره عملیات لرل چې هغه ډېر مؤثر وو او ښه نتیجه یې ورکړې ده د امام صاحب ولسوالي اوس مکمل تصفیه ده د قلعهزال ولسوالي مکمل تصفیه ده او د شرچي 40% موږ پکې مشکل فعلا لرو او چاردره کې 15% شاوخوا کې موږ مشکل لرو او په سخت کال زمي کې پروګرامونه دادي چې موږ باید په هر طریق باندې ممکن شي باید دا ساحې پاکې کړو که پاکې نه کړو کال ته به دا جنجال دوچند کېږي بیا به مشکل لا پسې اضافه کېږي نو موږ امیدوار یو چې مرکزي دولت په دې راسا کې یا موږ سره همکاري وکړي ګرچې 1500 نفر یې موږ ته نوي اضافه کړي دي چې تاسې معلومات لري د شیرخان بندر نه تر ښاره پورې له ښار نه د سرحداتو بغلانه پورې اوس پوسته سازي شوې ده چې امنیتي حالات اوس فضل خدای ده په لاره کې هم ډېر ښه سوی ده نو موږ امیدوار یو چې دا تقویه سي هغه ضرورت چې نظر په نفوس کندوز لري باید مرکزي حکومت یې موږ ته راکړي تر څو وکولی سو چې یو ښه ډاډمن امنیت راولو یعنی که موږ دا دوه درې میاشتو کې چې زموږ وضعیت لږ څه خراب وو باور وکړي که چیرته دا وضعیت ښه وی شاید ډېرې پروژې نورې هم باسازي کړې وای ولې متاسفانه نسبت د آدم د امنیت دا مشکل وو او باسازي اصلا صورت ونه موندل نو په دې اساس باندې یو نیم زر پولیسو نورو ته ضرورت لرو که دا یو نیم زر پولیس موږ ته اضافه سي اصلا په کندوز کې به نور مشکل هم نه وي که موږ هر څومره عملیاتونه وکړو تر څو چې فزیکي حضور د پولیسو په منطقه کې موجود نه وي بیا هم دښمن درازي پیسې لري امکانات لري د موږ ځوانان تخریبوي تخریشوي بالاخره دا په خپله یو معضله ده له ټولو نه موږ ته عمده اوس فعلا په کندوز کې امنیت ده د کندوز امنیت د نو ولایتو د شمال امنیت د شمال شرق امنیت ده د کندوز امنیتي د نو ولایتو امنیتي ده دا باید ټول باور په دې باندې ولري
د کندوز ولی انجینیر محمد عمر د ازادي رادیو د خبریال پښتنې ځوابولې او اوس د ورکو سوي عزیزانو او دوستانو اونیس پروګرام
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو ګرانو اوریدونکو تاسې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ دغه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي او ازادي رادیو تل هڅه کوي چې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه کوم چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې تاسو مونږ ته رالېږئ په خپل وخت سره واوري او نشر ته وسپاري نو راځي د نن ورځې دغه پروګرام له ما سره تر پای واوري کیدای شي چې په دغه پیغامونو کې تاسو کوم ورکشوي عزیز یا دوست وي د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دوستانو محترمو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې تاسو آزادۍ رادیو ته ټلیفون کړی دی خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د ټلیفون شمیره مو له یاده وتلې ده. همداراز داسې یو پیغام هم لرو چې یو ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او د یو شخص په حق چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی معلومات لري. نو ګرانو محترمو اوریدونکو راځئ چې پروګرام په یو پیغام پیل کو کوم چې له ایرانه موږ ته رارسېدلی دی. ګران اوریدونکي موږ ته ټلیفون کړی دی او دی په خپل پیغام کې وایي چې د هلمند د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ده او له ده سره یو شخص په نامه د جبار دی. که د جبار کورنۍ دغه شخص لټوي نو ده ته د ټلیفون وکړي. راځئ چې د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو.
زما نوم برهان الدین دی، هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما وروڼه دي په افغانستان کې، باوالدین، شانزار، علاودین، تورجان، و دې ته دې سلامونه ورسېږي. پس له سلامه زما سره یو نفر دی د جبار په نامه دی، د هر چا چې شناخته وي د جبار په نامه دی، د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. شپږ کاله یې کېږي چې د افغانستان راغلی دی، دلته ناست یې تکړه دی. که څوک غواړي زما سره په دې شماره باندې تماس ونیسي، زما شماره ده 0913-806-64-94. په پښتو کې هم درته نشر کوم، 0914-8-6-4-6-4-9 0913-806-64-94. زما سلامونه دي و ټول اورېدونکو ته ورسېږي. وسلام.
گرانو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس به ټول هغه پیغامونه واورو کوم چې ګرانو اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي او د ټلیفون شمیرې په دغه پیغامونو کې نه دی ویلي. اول به دغه پیغام واورو.
الو، د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. له سلامو پس ته زه له دوکۍ سره خبر کوم. زما یو ورور چې په نامه نواب تقریبا دوې میاشتې ماندله دوو کلو کښې نادرکه سوی وی، د دماغ طرزه مې برابر نه وی، علاج مې ور وکړ، له هغه ځای راته نادراکه سوی. دای د ګودین سریانی زوی د شربت خان د مهربان د فیروز خان ورور که څوک څه معلومات لري په دغه لمبر د لمر سر تماش ونیسي.
که تاسو د ورک شوي عزیز په اکله معلومات لرئ کولی شئ چې ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00923432531. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 00923432531.
زما نوم رنگین دی، زما بل ورور نوم سنگین دی، د بل ورور نوم زرین دی، زما ورور عبدالبصیر دی. 28 کاله کې چې ورک دی، که څوک یې دا پیغام دغه کوي او ماته دې خبر راکړي په دغه شماره. وسلام.
که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ 00989386403. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 00989386403.
زه محمد ولی د پاکستان د پنډۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری دی چې دا درې میاشتې کېږي چې له کور غلا ده راکړه ده، که چاته یې پاتې وي په دغه هغه دی. زه د پکتیکا ولایت د زړو ولسوالۍ د کیسان د منډک خوله اوسېدونکی
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، که د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ تاسو کولی شئ چې ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00923052513. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 00923052513.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت سګاب ولسوالۍ ده. زه کوزی د کلي نه خبرې کوم. مونږ یو ګمشده لرو چې دا 4-5 کاله کېږي چې د کوره نه درکه ده او نه زموږ معلومات کېږي او نه د ژوندي. که دی خپله دا خبره اوري، عبدالخلیل نومېږي دی، عبدالوهاب زوی ده، یا نور ملګري څوک دا خبره اوري واورېده، نو په دغه لمبر شمېره دې خبر راکړي. تلیفون شمېره
گرانو دوستانو، که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ کولی شئ چې ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00939383955. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 00939383955.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسی ل ازادي رادیو څخه د ورکشو عزیزانو پروگرام ته غواګیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېدو هغو پیغامونو ته کوم چې تاسی ازادي رادیو ته رالیږلي دي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. یو 15 کلن الکسی عبدالجبار د عبدالشکور زوی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د قلعه نوی دولت شاهي د کلي اوسېدونکی. 15 میاشتې مخکې له خپله کوره له درکه سوی. که د ده په هکله څوک معلومات لري یا دی په خپله زما غږ اوري، د مهرباني لرو یې د په لاندې شمارو تماس ونیسي 0909-95-4-48. شماره بیا تکراروم 0909-95-4-48. دومه شماره 0-88-45-95-4-48.
د بلوچستان د کوټ د پسینه څخه خبر کوم. موږ یو د ورکشي پیغام لرو ولی محمد په نامه چې دا شپږ میاشتې ورک دی. که څوک دې په اړه معلومات لري 0301-300-301-300-301-300-301. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه اختر محمد د خان محمد زوی د درخواست المسی، زه د ایران او سره په تماس کې یم. زما یو ورور دا 2 کاله کېږي عبدالعزیز نومېږي چې نادرکه دی. اگر څه که څوک د ده پته لري یا د ده سره تماس لري په دغه نمبر دې زنګ راته ووایي 0915-841-72-14
ز بسم الله د لشکرګاه د ولایت خلک ته ولسوالۍ د سرخودس د درایې زه زنګ وهم خپل وروڼو ته محمد ویس اسدالله مالک راکا ځان ونمېږي حاجي جانان ژړګل دغه دی که زما لمبر یې په کار وي زه به لمبر ورته وایم ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووایي 0-1-5-4-3-2-6 په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووایي بس زه د ایران څخه خبرې کوم.
زه سید رحیم د غزنی ولایت زنه خان ولسوالۍ د علمخلو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو تره ده د نبی جان په نامه باندې د ګل آغا جان په نامه باندې د سالم احمد زوی د خلکیانو په وخت کې غزنی ته موټر جوړولی و او بیا له غزنی له وټله خلکیانو چې کړی وو او تر اوسه پورې معلومات نشته چې چېرته دی ژوندی دا زما غږ اوري او یا څه سره نږدې کسان دا زما غږ اوري په دې شمېره دې تلیفون وکړي. په افغانستان کې زما شمېره ده 0-0-3-9-9-3-2-6-0-9 او په سعودي کې زما شمېره ده 5-5-4-5-9-0-3-3-6. الله سلام
جبق محمد دلمن دولایت از جرد دولسوالی استتما سر کوم. از ما یو روز دی عبدالعزیز نمیج دا 2 کاله کې چیران تتللی دی او نادره کدی که چیر تیسی یاد دا لمبر ول لره یا دا جمعی پنشن دی پر روز دا یو داکتر دا دا لمبر را توالا ول دی مریض دی پسپتال که پروت دی که چیر تیس تغا کوی دا لمبر مشتراک دی. از ما نمبر 0-915-841
السلام علیکم. زه جنګوم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د شرشرک اوسېدونکی. زموږ یو نفر دی د خالقداد په نامه دی لیونۍ دی د پلار نوم یې رحیمداد دی. که هر چا لیدلی وي او یا د ده په اړه معلومات لري په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي. اول شمېره 0-0-8-11-40-40 0-0-9-1-40-8-9-8-9-8. که یادې په خپل د اعلان اوري او یا څوک د دفعه اړه معلومات لري موږ سره په دغه لمبرو باندې معلومات راکړي د ټلیفون شمېرې وزل بیا 0-0-8-11-40-40 0-0-8-11-40-40.
بلې زه عبدالرحمن دلال محمد زوی اسلام ننګرهار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ اوسېدونکی د جلال اباد د ښار تاسو ته زحمت درکوم. د ازادۍ د راډیو ټولو کارکوونکو او خصوصا د ورکشو عزیزانو د پروګرام قدرمنو کارکوونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو زما یو ورور چې باز محمد خان دلال محمد زوی د اسلام ننګرهار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ اوسېدونکی چې تقریبا 10 کاله کېږي چې د کور نه وتلی او نادره کړی. اول یې په مسکو کې عالي تحصیلات وکړل بیا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې د حالین هېواد ته تللی دی. په 1998 کال کې یعنې 10 کاله د مخه د ټلیفون په رابطه پیدا شو. تقریبا 2 کاله ورسره په ارتباط کې وو. بیا وروسته بېرته نادرکه شو او هېڅ زموږ ژوندي معلومات یې نه لرو چې چېرته دی او نه هغه لمبر ته زنګ ځي او نه ځواب ورکوي او مور ورپسې ډېره زیاته ځورېږي. اوس ازادۍ راډیو نه مونږ دا هیله کوو چې د لطف او مهربانۍ له مخې نه دي زمونږ آواز زمونږ نادرکه شوي ورور غوږ ته ورسوي تر څو د باز محمد خان د مړي او یا ژوندي معلومات مونږ ته وشي او که چېرته یې پخپله اوري او یا څوک د باز محمد خان په هکله څه معلومات ولري نو په دې شماره دي زمونږ سره د مهربانۍ له مخې تماس ونیسي 0-7-8-4-2-4 بل شمېره 0-7-8-4-2-4 والسلام په احترام ډېره مهرباني.
السلام علیکم زیان آقا دل اغمان الان سخطا سر پا تماس کیا زی ورکشو عزیز لرم چه نویت منیگی جال سکانو عمر لری لوار اونه ده سپین پوست ده حلق ده کچا تا دیده پرتبات سا معلومات وی یا سره یا دا پخپل از ما غزوری نو لس دا شماره بانده مو سر تماسو نیسی سپر و سوا نه نوی سلویخت هویا شل
زه محمد گل د شرګل زوی پاکستان نه خبر کوم زما یو ورور چې عجب گل نومیږي د پلار نوم یې شرګل د افغانستان د کونړ ولایت د فلیکو سیدنته د دېش کالو رئیس ته دې راکښو که چاته د نوموړي په حق له معلومات نو موږ سره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ 00293935145 نمبر یو ځل بیا واورئ 00293935145
زه محمد یم د ګلران ولسوالۍ یم ما یو کال چې دېرش کاله کېږي په ایران کښې ورک دی شیراز ته تللی دی راته نه ده راکړه دی که دغه معلومات و چاته وي ما ته دغه راکړي معلومات راکړي بس نو ډېر ښه کار به وشي ما لمبر دی 0919 704 50 2 وسلام
زه حاجي عبدالنبی ولایت د کندوز د چاردرې د ولسوالۍ زه د کراچۍ په پاکستان کښې خپل د مهاجرت ژوند ترسره کوم زما عرض دا دی چې زما یو خریشۍ په نامه د رحمت الله ولد حاجي عبدالغیر ولایت د کندوز ولسوالۍ چاردره چې دی هم د پاکستان د کراچۍ په ښار کښې سکونت کاوه دی دا ډېره موسه کېږي د بېدرکه دی چې په بندر آباد کښې کار کوه د بندر آباد د بندر څخه دی را مرز کړی دی نیمروز ته په نیمروز کښې بېدرکه سوی دی دیارلس میاشتې کېږي چې زه هېڅ موږ ته معلومات نه کېږي که چېرې دی یا بندي وي یا د یو چا په لاس کښې وي یا دا اعلان دی خپله اوري نو موږ ته دې په دوه تلیفون شماره باندې زنګ ووي 03218931361
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002243461 یو وارې بیا وایم 00002243461 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211211415 ګرانو اوریدونکو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره همدومره خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
کړي غوسه ناک دی رښتیا ور ورکی دی د خوې نه هر څه نه دی او تر دې ساره نه دی غوسه کړي غوسه ناک دی رښتیا ور ورکی دی د کارو لا شیرین دی ګلاب دی ګل ورین دی بسرې سرو مال دی پلاس فیروز دا تک سر لگانا دے تازے شنڈا شنڈا